د ژوند رنگونه. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وریجو پر کښت، تجارت او ډولونو یې خبرې کوو. دا چې وریجې دقیقا لومړی پلا چیرې پیدا شوي ډیر کره معلومات نشته، خو ډیر څېړونکي په دې باور دي چې 14,000 کاله پخوا په ختیځ کې په خپل سرشنې کې دي. په ځینو لرغونو اسنادو کې ویل شوي چې په لومړي وار وریجې کابو 15,000 کاله پخوا د چین په یانګتڅ سیمه کې کرل شوي او له هغه وروسته په یوه کرنیز محصول بدل شوي دي. وروسته د وریجو کښت په تدریجي ډول د آسیا جنوب او لویدیځ ته خپور شوی دی. له دې سیمې اروپا ته تللې، خو هلته یې حاصل ښه نتیجه نه ده ورکړې. مګر اروپایانو د امریکا له کشفولو وروسته وریجې په دې لویه وچه کې رواج کړي دي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېرې وریجې په هند او چین کې کرل کېږي. په مجموع کې 90% وریجې په آسیا کې تولیدېږي او د وریجو خوراک هم تر ټولو ډېر آسیایان کوي. د وریجو د ډولونو په اړه ویل کېږي چې زرګونو ته رسېږي او ډېر ډول خوراکي مواد ورڅخه جوړېږي. زموږ او ستاسې له ډول ډول پلوونو رانیولې له وریجو څخه بسکیټونه، غوړي، شیدې او حتی شربتونه هم جوړیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د وریجو خوراک پکې ډیر عام دی. راز راز پلوونه او شولې ورڅخه پخیشي او د یو شمېر کسانو لپاره تر ټولو خوندور خوراک همدا وریجې او یا پلو دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه در پیژنم او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې کولای شئ چې لمر سره د فیسبوک او واتس اپ له طریقه تماس ونیسئ. د ټلیفون نمبر وروسته اعلانوم. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا سبحانی، حاجی محمد حنیف عمرخیل چې د وریجو کاروانګر او سوداګر دی. همدارس حاجی محمد راکم د انصاف زرغون شرکت خاوند دی او د وریجو فابریکه لري. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ورڅو له شاغلې سبحانی څخه غواړم چې وپوښتم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې په کومو سیمو کې وریجې ډېرې کرل کېږي؟ شاید په ډېرو سیمو کې، خو ډېرې په کوم ځای کې ډېرې کرل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه قدرمن سروان صاحب، زه هم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډېره مننه دې څخه چې داسې یو مهم بحث چې په افغانستان کې اوس شد ضرورت یې ورته تاسو راخستی دی. د وریجو په هکله باندې باید ووایم چې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، اشاره مو کړل چې د وریجو منشأ غالبا آسیایي هیوادونه دي. په هغه کې هغه خبره درسته ده په هغه کې ځینې اسناد ښایي چې وریجې په هند کې، ځینې اسناد ښایي چې په چین کې، په دې سیمو کې د لومړي ځل دپاره کرل شوي دي. په افغانستان کې وریجې تقریبا په ولس ولایتونو کې کرل کېږي، تر ډېره په کندوز کې، په بغلان کې، په تخار کې، په بلخ کې، ننګرهار، لغمان، هرات، کونړ، خوست، بامیان، روزګان، همدارنګه غور او بادغیس دې ولایتونو کې کرل کېږي. تر ټولو ډېره اندازه یې بیا په کندوز کې ده او د هغې څخه وروسته بغلان کې ده. په هغې پسې بیا وروسته که چېرې غربي ولایت ته لاړ شو په هرات کې هم البته حاصل یې ښه دی او تر ډېره اندازه یې دغه کندوز ولایت او بغلان ولایتونه
دي. لکه چې لغمان مو هېر کړ، لغمان هم فکر کوم چې وریجې ډېرې لري.
بله، لغمان هم شته. لغمان شغه ول سلطنه چې ما یې نمونه په شکل د څو ولایتونو نمونه واخیستل، ول سلطنه دي چې د رسم مهمه غونده ولایتونه ده. لغمان په کې دی. بله،
ډیر مننه استاد سبحانی. حاجی صاحب محمد حنیف عمرخیل، ستاسې له نومه خو داسې معلومیږي چې باید د کندوز ووسئ، که نه یاست خو وبخښئ. د کندوز د وریجو په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکوئ چې په کندوز کې استاد ویل چې زیاتې وریجې کېږي. کوم ډول وریجې کېږي یا څو ډوله؟
اول خو السلام علیکم ټولو ملګرو ته. مالله خو دې ټول ستړي مسي جوړ دي تاسې ته. او زه د رښتیا هم د کندوز سیما د چاردرې د ولسوالۍ یم او د شولو او د وریزو هغه اصلي پخوا به یې ویلې چې په افغانستان کې کندوز یو کندو د غلې ده، چې هغه کندو هم د غنمو او هم د شولو هم د نورو اجناسو یو کندو ده چې دلته تقریبا شولې چې درته ووایم یو هغه پخوا وخت کې چې وله پخوا نه اوس چې څو رقمه شولې کرل کېږي. یو څه شي ته هغه اولنۍ شوله چې محلي شوله وه باړه به یې ورته ویلې سر د باړه چې هغه له سیلو نه هم ډېر یو ښه هغه لري او دا خلک یو ډېر پی هغه دي. بیا زیراتۍ پسې سرې زیراتۍ ورته وایي. بیا یو رقم نوې کندوسیاک په نامه باندې څه شولې دي هغه هم د سیلو په هغه کې دي. یو څه ورته هندي سیله وایي دا مونږ مونډه ورته وایو او تاسې په عام هغه کې غټې وریجې ورته وایي. نو څو ډېر رقمونه دي وریځو دلته دي چې په د شولو او دلته کرل کېږي په کندوز کې چې محبت د شولې سره لري او له شولو نه ډېر خوشحاله دي چون چې لږ سکل کماوي و په کې خلک لږ هغه سوي دي. نو کندوز له پخوا نه هم د شولو یو یو کندو کندوز بغلان تخار دا درې ولایت چې دي
حاجي صاحب عمرخیل تاسو ویل شولې کرل کېږي شاید زموږ ځینې اورېدونکي زما په شان پوه نه شي چې د شولو او د وریجو فرق څه دی. په کومه مرحله کې ورته شولې وایس په کومه مرحله کې وریجې؟
په دغه مرحله کې موږ شولې ورته وایو چې دوی په یو پوخ کې وي. هغه یو پوخ دا لري هغه پوخ چې بیا کله کمپنۍ یا محلي خلک چې تیسته کې بیا بعد له هغه نه وریجې ورته ویل کېږي. هغه یو یو خواص لري چې دا یو یو پوخ کې هغه د پوخ په وخت کې دا په شولې باندې مشهور وي. بعد له هغه نه بیا چې دا د زیلي بیا دې ته د فابریکو یو سیستم د دې ته جوش ورکول کېږي او دې ته بخار ورکول کېږي او بعد له بخار دا بیا وچیږي او بیا بیرته نور ماشینونه دي چې دا پوخ تي ایسته کوي بیا په وریځه باندې بدل شي. هغه پوخ کې شوله ورته وایي.
ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل. استاد صبحانی د وریجو لپاره څه ډول اقلیم او یا آب و هوا ورته پکار ده؟
بلې جناب سروان صاحب د وریجو لپاره خو معتدل اقلیم ګرم او معتدل اقلیم لازم دی او دا کوه غوړو چې مطلوب حاصل دی وریجو سره ترلاسه کړو باید د 0 ملي متر په اندازه باندې کلنه ورښت شتون ولري. نو بنان معتدل او همدارنګه ګرم محیط دی لپاره مناسب.
معتدل او په عین حال کې ګرم. اما د می موریدل چې وریجې وای ډیر وبو خوړي د دې دلیل څه دی؟
د وریجو اصلا فیزیولوژي ده راسته ده چې د وبو پښتون کې او خپل د کرلو څخه نیولې بیا ته اوسط تطور پورې دي. د وریجې خو موږ د کرلو د وخت څخه بیا د اصل راټولولو تر وخت پورې وبو ته اړتیا لري او مدوسته نباتات د جملې څخه شمېرل کېږي. نباتات خپل مختلف انواع لري. بعضې نباتات چې کم اوبو ته ضرورت لري، بعضې نباتات چې په متوسط اندازه اوبو ته ضرورت لري، بعضې نباتات چې هغه په زیات اوبو کې د زیات اوبو په شتون کې وروسته ونمو کولی شي. هغه اوبو چې په ودرې فیزیولوژي د دوی دغسې ده چې بعد په ډېرو اوبو کې یا د اوبو په شتون کې دوی وده او نمو خپل تکمیل کړي. نو دا خپل په لومړۍ مرحله کې یو اوله کلچ کرل کېږي د شیرې او وږې نیولو تر وخته پورې د شاوخوا یو تر 15 سانتي متره اوبو ته او کله چې شیره وغه نیسي هغه طبیعي اوبو ته اړتیا لري. په هغه وخت کې بیا د 15 نه تر 10 سانتي متره په اوږدو کې بعد دغه په اوبو کې پاتې کړل شي او دا په اوبو کې پاتې کېدل یې بعد هغه وخت پورې به حاصل راټولول وخت نږدې شي او هغه اصلاح باندې دانه او حاصل یو وخت شي تر څو د راټولول لپاره دوی آماده ووسی.
بله ډیره زیاته مننه حاجي صاحب عمرخیل. کله چې شولې ورسی شي تاسو توضیح کړئ چې شوله چې شی ده او وریجو فرق څه دی د لا په پستوکي کې؟ نو دا به په څه شکل سره تاسو د پستوکي تری اړوي په وریجو څنګه بدلوي؟
دا شی یو سیستم دی چې کله دا شوله له پایکاله خلک راټول کی دي قانون بیا بعضی ماشینونه اوس پیدا شوی په خوخه به په ګلګاو باندې کول په غویو به ګلګاو کول او بعد هغه نه به تر کړو نه وو اوس ماشینونه راوتلې دي چې اما چې سترې بول واچي یو لږ دې دي چې بیا نو دا راځي یا کمپنۍ هم هغه وو کو کې اچي او کومه حاجی قانون نه دي څاګانې مختلفې وړې غټې ورته باسي په هغو کې اچوي، بیا دې ته یو بخار ورکوي، څوک یې په محلي شکل ورکوي، داسې هم عین مغسې بخار ورکوي، بیا باله دې بخار دا بیا وچوي، بېرته کمپنۍ یو صف د بخار په سیستم ورکوي او دې قانان لمر ته واروي چې وچې شي، بیا چې دا وچې شوې راټولې کړې، بیا یو رقم ماشینونه دي چې هغو ته به شالی پاکونه وایي. پخوا وخت کې خو اوجازونه و، د اوبو اوس شالی پاکونه راوتلي دي، نو هغه محلي خلک به دې شالی پاک باندې دا پوستکي کې ایسته کوي او فابریکه په کمپنۍ کې هماغه رقم ماشینونه لري، هماغسې وچې شولې په راخوسي کې دا پوستکي بیا چې بیل کې، نو دا وریځې بیا هغه ته بیا مونږ وریځې وایي، یعنې بیا وریځې نو مختلفو بوجو کې سرجیږي کې، نو بیا مارکیټ ته عرضه کوي، بعد له هغه د خلکو د خوراک او د هغه لپاره آماده شي، نو دغه ته هغه شولو مرحله هلته ده او د وریځو مرحله یې بیا دې خواته ده.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. او د هم عمر خیل صاحب کړه ته وایي چې څه وخت یې کړی وریځې؟
وریځې چې یو تعداد دوه رقمه کرل کېږي، یو تعداد مخکې له هغه شجاري ورته وایي چې په هغه ځمکه کې شی کرلی نه وي هغو کې کري، هغه لږ مخکې را وځي، او یو تعداد خلک چې دي غنم چې کرلي، غنم چې وري بي رفه د اصل د غنمو چې شي، بیا بعد له هغه نه دا کري، نو هغه ته مونږ د جوزا میاس وایو، د جوزا د سرطان تر لسو پورې دا کرل کېږي. د دې د کرنې مرحله په دغه وخت کې ده چې ګرمي هم زیاته وي او اوبه هم په هغه وخت کې زیاتې وي، دا هغه نه راځي، نو خلک دا خپل مشکلات دا نیالونه نیالونه په مغه وخت کې وکوي، رفه د اصل د غنمو چې اوسو دا شروع کېږي.
ډېره زیاته مننه. استاد صاحبانی، تاسو ویل چې په ولسو اتلسو ولایتونو کې کرل کېږي، لیکن بیا هم افغانستان د وریجو واردونکی هیواد دی، یعنی په ځان بسیا نه یو پکې، دلیل یې څه دی؟ د موږ د زراعت شیوه صحیح نه ده، طریقه مو خرابه ده، که څه بل علت دی؟
بلې جناب څرمن صاحب، دلته څو علتونه دي. یو د هغو علتونه دغه دی چې موږ لکه مخکې چې زموږ ملګري اشاره ورته وکړله، دغه د کرلو سیستم هم اصل عنوي دی، میکانیزه شوی نه دی د نورې نړۍ په شان باندې. بل مشکل دا دی چې موږ د اوړي په موسم کې متاسفانه چې اوبه مقدار کمیږي. افغانستان خو ټولو ته معلومات دی چې دومره اوبه لري چې دغه د افغانستان ځمکې ټولې خړوبه کړي، دغه لحاظه هغه اړتیاوې پوره کړي. نو مشکل دا دی چې اوړي په موسم کې اوبه کمیږي، کله چې اوبه کمې شولې طبیعي ده چې د وریجو حاصل سره کمیږي، ځکه د اوبو په شتون کې وریجه ښه روسته نمو کوي، چې د اوبو مقدار یې تر اندازې کم شي طبیعي ده چې د ری په حاصل باندې مستقیم اندازه کوي. بل مشکل دا دی چې خاورې نه ارزول کېږي، خصوصیات خاورو او نه هم د خاورو د اصلاح په اکله باندې دقیق معلومات لري او نه هم د هغې په اکله باندې کوم اقدام کوي. دا خاوره خو طبیعي ده چې اساس د کرنې تشکیلوي جوړوي. که چېرې سره د خاوره د انسان سره مقایسه کړي، که انسان مریض وي مثلا، یو سردردي ولري، دا څو عوامل کېدلی شي. کېدای شي هغه سړی خسته وي، کېدای شي هغه سړی مثلا خوب نه وي کړی، کېدای شي بعض وخت د لوږې د لحاظ هم سردردي راپېښه شي، کېدای شي یو بل عامل دا وي چې په وینه کې کوم میکروب وي او بالاخره د یو میکروب د لحاظ. نو دلته که چېرې میکروب وي، باید د میکروب ضد درمل ورکړل شي او دا باید په لابراتوار کې وکتل شي، بیا وروسته د هغې نه د میکروب ضد درمل ورکړل شي. که نه چې یو څوک خسته وي، لازمه نه ده چې هغې ته د میکروب ضد درمل ورکړل شي، خو خستګۍ لپاره باید د هغو لارو چارو نه استفاده وکړي چې خستګۍ رفع شي. مثلا تفریح وکړي، ورزش وکړي، او یا دا چې یو ساعت استراحت وکړي. دا مثلا په خاوره کې هم دغه ده، که چیرې د خاورې خصوصیات ته ونه کتل شي، خاورې خصوصیات ونه ارزول شي، مثلا غنبات د خاورې د خصوصیاتو د لحاظه یا خاورې خصوصیات د نبات سره توافق ونه لري، او موږ په هغې باندې شله او هنوز هم غنبات په هغې خاوره کې کرو، طبیعي ده چې هغه اصل د کموالي سبب کېږي. یا یو خاصیت د خاورې د هغه اصلاح ته ضرورت لري، یا هم د خاصیت د خاورې نه یو داسې خاصیت کیمیاوي خاصیت را واخلو، مثلا موږ د یو عنصر کموالی په خاوره کې په نظر کې ونیسو، هغه که د اوبو لس عناصر دي تقریبا هر نبات هغې ته اړتیا لري، د هغې څخه هغه ډېر مهم نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم دي. اوس بعضې خاورې پاسپورس لري، بعضې خاورې پوتاشیم لري، او ته انوز هم هغې ته پاسپورس ورکوې. پاسپورس لرونکي وي انوز پاسپورس یې ډېره وي، او که پوتاشیم لرونکي مثلا پوتاشیم یې ور ډېره وي. دا معنی شوه چې نه تنه ده چې هغې ته یې ګټه وکړه، ممکن تاوان ورته ورسوي. او بل تاوان دا دی چې موږ ضرورت مثلا نایتروجن ته لرو یا ضرورت پاسپورس ته لرو، موږ نایتروجن ور علاوه کوو، ضرورت نایتروجن ته لرو، پاسپورس ور علاوه کوو. دغه مسایل اصلا توجه نه کېږي. موږ د افیل کسانو چېرې وکتل شي بزګران اکثرا یې کوشش دا وي چې دوی یوریا سره چې هغه نایتروجن لري هغه ځمکو ته ور علاوه کړي. هغه نایتروجن احتمال لري چې د نورو بکتریا ده چې د هوا آزاد نایتروجن هلته نسبوي په خاوره کې، احتمال لري چې مشکل د نایتروجن حل شوی وي. نو لازم ده څه ده چې موږ نایتروجن ور علاوه کړو. موږ باید د هغې خصوصیات وګورو چې نایتروجن یې کم ده، فاسفورس یې کم ده، پوتاشیم یې کم ده یا نور عناصر یې کم دي. بیا وروسته د هغې نه مطابق د کموالي باید هغه عناصر ور اضافه کړل شي، هغه کودونه ور اضافه کړل شي تر څو د حاصل د زیاتوالي سبب شي. یوازینی مشکلات په افغانستان کې د کرنې د بزګرانو همدغه دي چې د خاورې خصوصیات دوی نه ګوري، نه مطالعه کوي. همدارنګه د اوبو کموالی دی چې باید د اوبو کانالونه جوړ کړل شي، چګډمونه جوړ کړل شي تر څو چې موږ د پسرلي اوبه یا د ژمي اوبه د اوړي د محصولاتو دپاره وساتلی شو. که چېرې دغې برخو ته توجه وشي، طبیعي ده چې د موږ د بزګرانو حاصلات به ډېر شي، او موږ به د غلاتو خصوصا د وریجو غنمو چې اساسي غلات دي په افغانستان کې دې اړخه خودکې پای ته ورسیږو. البته اوس یو څه ناڅه کارونه جریان لري. د اوس کابل پوهنتون کې د کرنې پوهنځي رهبري د کابل پوهنتون ریاست او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت په دې کوشش کې دی چې څنګه د علمي نهادونه سره یو کړي او عملي اقدام وشي د خودکفایۍ لپاره. موږ د نږدې راتلونکي څو میاشتو کې یو ملي بین المللي نړیوال کنفرانس خپله اچولی دی چې هغې یو مهم اړخ همدغه د غلاطو په ځان بسیای نه ده د افغانستان. نو دغې کنفرانس به انشاءالله په دې کنفرانس کې به د دې پاکله باندې مقالاتې راشي، علمي معلومات به راشي. د موږ هیله او ارزو دا ده چې ګران بزګران هغه علمي مسایلو ته توجه وکړي، پام وکړي. بل مشکل دا دی چې متاسفانه په اکثرا ولسوالیو کې په ولایتو کې د افغانستان په کچه په کلو بانډو کې ترویجي خدمات شتون نه لري. بزګران د نړۍ د هغو وریجو نه چې لوړ حاصلات ورکوي، د هغو ورجو نه چې ښه مربوب حاصلات ورکوي، د هغې څخه نه وي خبر. یا که چېرې ترویج مامور یو ترویج مسؤول دوی ته یوه خبره بیانوي، دوی ډېره توجه هغې ته نه کوي. هغه ځکه چې خو بزګران یو مشکل دا دی چې د علمي لحاظه علمي معلومات یې ډېر کم دي. هغه ټول هغه خپلو تجربو ته او په محلي شکل باندې چې کوم روزنه د دوی د پلرو د نیکونو نه ورته پاتې مغه ترجیح ورکوي، په مغه باندې په مغه ځي. نو که چېرې ترویج برخې ته توجه وشي، بزګران د خاورو مختلف خصوصیاتو توجه وکړي، په لابراتوار کې خصوصیات وکتل شي، د اوبو کموالی رفع شي، حتمي ده چې او بل د جینیتیکي لحاظه د اورایکیانې د وریجو اصلاح کړل شي، اتمی به حاصلات لوړیږي. افغانستان به نه یوازې چې د وریجو د لحاظه د وریجو تولید لحاظه خودکفا وي، بلکې په یو وارداتي په یو صادراتي هیواد به بدلیږي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه کوروران سلامت اوسئ. زموږ دریم میلمه د انصاف رغون شرکت خاوند حاجی محمد راکیم دی چې په کندوز کې د وریجو فابریکه هم لري. حاجی صاحب تاسو ته مرکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپلې فابریکې په اړه ووایاست چې ستاسې فابریکې کار څه دی، د وریجو په برخه کې څه کار کوي؟
د ستاسو رادیو او د ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
راغون انصاف شرکت هو الحمدللہ 2021 کال کې په کار پایل کړه دا چې مونږه د بزګرانو نه شولي اخلو، بیا یې په سندر ډول تصفیه کوو، بیا یې بازار ته عرضه کوو، خرڅوي. دویم ډول کې مونږه خارجي تخمونه راوړو چې هغه کیفیتي تخمونه دي، مثلا 1509-1509 نه چې دا ښه حاصل لري، او بریکاله کېږي چې مونږه بزګرانو ته تخمونه توزیع کوو، بیا هغې نه حاصلات اخلو، بیا بازار ته عرضه کوو.
تاسو چې اوس د فابریکې په وسیله باندې شولې اخلئ او اړوئ په وریجو باندې پاکوئ، په خو په انانوی ډول دودیز ډول به خلکو دا کار کو دوی کار څومره اسانه کړی دی ل هم دې سختی له نظر او هم دې اقتصادي نظر کو وست
پبلیکي خوشي دي الحمدلله دا کارونه خو سلسله تسبيه دي ځکه چې مخکې به خلکو دا اوس هم فعلا بعضي خلک زمیدار داسې کوي چې نه خبره دي هغه خپل تسبيه شولې صفه شولې په وبو کې اچي 15-16 ورځې دي چې هغه نه بیا بدبوي من سره دي مالونه ځای کیږي هم مارکیټینګ ته زربار سي هم دهقان ته دا غو انصاف شرکت چي دا نو په پروبلمیک سیستم سره یعنی په ټاپ سیستم سره موږ دا غا شوله پخاو په سټانډرد سیستم سره بیا هغه نه بعد او اعلی درجه ماشينګري سره تسپیه کوو بیا بازار ته وړاندې کوو نو سنتیاو خو الحمدلله اوس بيخي زیات دي په کندوز کې د شرکت ني طرف نه لکه چې موږ هغه ته کوم ضرورتونه دي دي تسپیه تخمونه دي نو دراوړو نیم خپل واسه پوری ان شاء الله د سره خپل خدمات کیو
ډیر مننه سلامات اوسه حاجی صاحب راکیم حاجی صاحب عمر خیل هم د فابریکې او شاید نوري هم وی څومره ستاسو کار اسانه کړی دی او بزګر او ته د زمکو خاوندان ته د اقتصادي نظر دا کار څنګه دی آیا هغه مخکینی دودیز حالت شو له اقتصادي نظر خصوصا تبن چې کار خوب او اسانه شوی وی او ک دا یو
څومره دی قانون چې د کوشش لاندې لوي هغه هم هغه دی وای موش نمونه خروار د سې یو تعداد خلکو ته دی هغه کوي مثال تخمونه ور کوي او قرض ور کوي او هغه کوي هغه خلک د سې کم تعداد خلک دی کندوز ته تقریبا 200 فابریکې تنه په کندوز کې یی کندوز ورېځې له سي انجامولای مثال په تخار کې ممدو سي په کار دی په بغلان کې ممدو سي په کار دی زه له خپل تجارانو نو له خلکو نه دا خواست کوم چې دا جوړی کی دا ډیر اسانتیا ده د دې کان په خاطر باندې ډیر ښه ده دا یو لاس شی وږي یو لاس شی په بازار طرز کیږي نو دې هر دې کان هر رقم یې هر رقم دا هر رقم وری زرا باسي چانه بوې کړی وی چانه خدا پسی وی چانه خسوی شکل او د فابریکې شکل دا لامه حال ډیر فرق لري دا خو اسري کار ده دا د نوی اثر کار ده خو دوی ته د خدای قوت ورکی چې دوی دا شیان ډیر کی او د خلکو مشکلات تر هغه پورې راسي لکه څنګه چې په خوا ونه هغه وخت کې د ټنکلرو به کیسه کوله چې موږ په اوجاز باندې ورېږي وستلې چې یو خروار ورېږي به په دوه شپو دوه ورځې کې اندسي وستلې بیا بعد لا غنه یو کم ماشه او ول بیا غو بیا نور ماشینونه راووتل وسې فابریکې دا خو دې یوه ستنې ترسره دا خو خښه ای او چې د ټول د قان مشکل حل شي نو خ کار ده دا د خیز د دوی لپاره نه دوی ته دا خزیره ورکوم چې نوري جوړی کی نوري جوړی کی
یعنی تاسو وایي حاجی صاحب ورخل تاسو منظور دا چې دا کافی نه ده د دوی یو فابریکا کافی نه ده ډیرو ته ضرورت ده
نه نه یو دو درې او پنځه دا شان خدا خو وطن ده دا خو ولس ده خلق دي مثال اوس سلجر بزمګه 200 خلواره کوي دا څو لکه جره بزمګه شولې کیږي او دا ار جره به 2 خلواره ونی سجدا څومره کیږي او دې ته څومره فابریکې پکار دي دې ته څومره خام مواد دي ته یې کولای شي او دا ټول دې کانتی مایا کوي زه دولت ته هم وایم چې له فابریکا دارانو له خلکو سره باید همکاري وکړي چې دا خلک فابریکې جوړي کړي چې دې کان ته سہولت پیدا شي
صحیح ډیره زیاته مننه استاد صاحبانی له اجیاجی صاحب مرخیل خبرو معلومه شو چې د شولو لپاره کافی فابریکې هم نشته که هم صنعت کار شوی دی خو کم دی په دې برخه کې خو ډېر پرمختګ نه دی شوی دا اوس لکه څنګه چې د غنمو تخمونه اصلاح شوي دي د وریجو تخمونه هم اصلاح شوي دي په دې برخه کې کار شوی دی په افغانستان کې کنه
بلې جناب سرور صاحب افغانستان کې د وریجو په اړه یو څه نه کار نه شوي هغه څه لازم ده هغه څه کار نه دي شوي ځینې ورایټي دلته تولید شوي دي خو دغه تحقیقاتي مسایل خو طبیعي ده چې ډیر مصارف ته اړتیا لري او وخت په وخت باید په هغې کې نوي تغییرات راوړل شي، شرایطو ته په کتو سره، هغه که اقلیمي شرایط وي، که د خاورې شرایط وي، که لوړوالی او ژوروالی د ځمکې دی، دې مسئلې ته په کتو سره باید وخت په وخت باندې دا وارزول شي. ځینې انواع دي چې په هغې باندې کار شوی دی، خو داسې باید ووایو چې دا کار بسنه نه کوي او یو څه باید دقیق کار پرې وکړل شي. دقیق کار په دې، البته اصل د وریجو په افغانستان کې چون شي محیط ورته مساعد دی، ډېر بد نه دی نسبت نورو نباتات ته، خصوصا کرنیزو نباتات ته. خو بیا هم مثلا په نورو هېوادو کې څلور تنه پنځه تنه پورې شاوخوا په یو هکتار باندې وریجې حاصل ورکوي، اما په افغانستان کې حاصل د وریجو تر درې تنو په ډېرو کمو ځایو کې لوړ وي. نور معمولا درې تنه، دوه تنه، دوه نیم تنه، چې اوسط یې درې تنه دی، کله نه اوسط یې هم جلال آباد یعنی یا ننګرهار د وریجو تولید د لحاظه بهترین شرایط لري، هغې کې د وریجو حاصل تر څلور تنه په هکتار باندې رسیږي. په هرات کې عادل قیاس یعنی بغلان او کندوز نه چې حاصل اردول شوی دی، د نګرار او د هرات حاصل ډېر لږ کم نه دی. نو په همدې اساس باندې دا ویلی شو چې کار شوی دی خو کار ډېر نه دی، باید یو څه نورم کار ورته وشي.
استاد، که خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو ته وګورو، ایران خو چې خصوصا په شمال کې وریجې ډېرې تولیدیږي، او پاکستان خو تاسو ته معلوم دی چې پنجاب یې لوی مرکز دی او ټول نړۍ ته صادرېږي. د پاکستان یو په لسو لویو صادرونکو هیوادونو کې دی وریجو. د هغوی له تجربو، له هغو تخمونو چې دوی تجربه کړي دي، له هغه نه څومره زموږ په وطن کې استفاده کیږي؟
خدا خو درد جناب ساروان صاحب چې د تحقیقاتي مراکز، هغه کې بیرونی تحقیقاتي مراکز دي، لکه وخت چې ما اشاره وکړه چې که دلته هم کار پرې وکړو نه ډېرې بودیجې ته اړتیا لري، او که د بیرونه واردوم، اول هغه داسې وریجې، داسې تخمونه چې لوړ حاصل ولري موږ ته په اسانه باندې نه راکوي. که راکوي مطمئن قیمت به ډېر لوړ وي، چې هغه به طبیعي ده یا به د موږ په توان کې نه وي، د افغانستان په توان کې نه وي، او یا باید ووایو چې یو تفاهم ورسره وشي چې دا کار وشي. خو دا د دې راواردول اسانه نه دي، یا دا چې دې ته اجازه نشته، د بیرونیو ملکو، د بیرونیو هیوادو یا د هر هیواد پالیسي ده هسې ده چې داسې با کیفیت تخمونه وي هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته ورنکړي. که چیرې دوی هستوي تخمونه، دغه تخمونه خو هم یو پروسه، هستوي تخمونه دغه په کم مقدار باندې د بیرون هیواد څخه راوړل کیږي، بیا په هغه مربوطه هیواد کې په هغې باندې تحقیقات کې په بریډر یا مادري تخم باندې بدلوي، بیا د هغې نه وروسته تصدۍ ته ورکول کیږي او بالاخره فاونډیشن تخم منځته راوړي، او د هغې نه وروسته تولیدي شرکت ته ورکول کیږي چې بیا سرتیفای، یعنې سرتیفای هغه تخم دی چې بیا وروسته بزګران ته دلته په داخل کې وشل کیږي. دغه سوي ټکنالوژي ضرورل کیږي. دلته طبیعي ده که پاکستان دی که ایران دی، اقلیمي شرایط کې د افغانستان ته یوه اندازه تفاوت، یوه اندازه نه بلکې ډېر، ځکه هغه بهرته ډېر نږدې دي، او شمال ایران تا سیاد که اغلطه میخیه کسپین بهیره به شمال ایران
کرده دیرم مکتوب هوای ده.
بله آقا، آب و هوا در افغانستان در آب و هوا طبیعی ده چه تفاوت لری، ده بخاطر بانده چه موگ در هستوی تخمون دلتا په افغانستان کې مروج و افتران باید در پروسی پیغی بانده تایشی چه دلتا در اقلیمی شرایط سر آقا در اصل او تولید وارد اول شي، او وروسته دغه نه بیا بزګران ته وشل شي چې اصل یک قابل بصرفه وي بزګران ته ورکړ شي، او که بسر قابل بصرفه نه وي هغه نه بیا باید اجتناب وشي او نور هڅوي ته منوارد شي. که چیرې د موږ دولت په خاص توګه کرنې وزارت په دې اکل اقدام وکړي، هڅوي ته منو راوړي چې د وریجو په اکله د موږ معلومات چي دي، تر اوسه پورې دغه نو په اکله څه ډېر کار شوی دی، اما د وریجو په اکله باندې اس چې لازمه ده کار نه شوی. که چیرې کار ورته وشي، هڅوي ته منو راوړل شي یا دلته خپله تولید کړل شي، نو حتمي ده چې انشاءالله د وریجو حاصلات به مسره ډېریږي، او همدارنګه به د وطن، د هیواد او په خاص توګه د بزګرانو اقتصاد ورسته سمیږي.
بله، ډیره زیاته مننه. کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د وریجو پر کښت او ډولونو خبرې کوو او همدارس په دې هم خبرې کوو چې څو کوچه د خپلو زمکو څخه زیات تولید ترلاسه کړو. د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمرخیل، او د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد راکیم زموش بیلمانه دي. حاجی صاحب محمد راکیم، تاسو ویل چې بزګرو ته د تخمونه هم ورکوي، تخمونه له کوم ځای تاسو راوړئ؟ آیا تاسو له گاونډیو هیوادونو راوړئ یا که نه پخپل تخم تولیدوي او بیا یې په بزګرو خرڅوي؟
بلې، موږ دا 15 09 چې ورته وایي چې دا په هند او پاکستان کې مشهور تخمونه دي، دا موږ پاکستان نه 3 کاله مخکې راوړي دي او بیا موږ دلته بزګرانو ته توضیح کړي دي، هغه حاصلات مو اخیستې دي، بیا دوباره مو بیا توضیح کړي دي. نو الحمدلله اوس په قندوز او بغلان او تخار په دې ولایتونو کې په هر ولسوالۍ کې الحمدلله خلک د دینه برهمن دي.
ټولو کوم تخمونه ډېر کرل کېږي په کندوز او بغلان او تخار کې؟
معمولا خو زیات تخم چې دا دلته د زراعتې په نامه چې خلک ډېر ورسره بلد دي، دا خلک استفاده کوي چې دا د دې سطحه ټیټه ده. او د درو کلونو کې الحمدلله موږ په 15 صفرنه باندې چې کار کړی ده، اوس اکثر ولسوالیو کې دا تخمونه هم سږ کال هم شوي دي، او تیر کالم او بل کالم دا درې کال الحمدلله
نتیجه خبر کړی ده،
حاصلات زیاتی
نتیجه
نتیجه ده، او مو د دې ظرفیت هم قوي ده، او دلته هغه تخمونه ښه نتیجه ورکوي چې وخت کم وي. مثلا شوله په 100 ورځو کې رسیږي، 15 09 15 صفر نه چې دي دا په 15 نوینه تر 100 ورځو پورې، تر 15 اتیا ورځو پورې دا رسیږي. د دې ځکه چې دلته سړزخت زر راځي، د دې په خاطر دا تخمونه ډېر ښه هم حاصل خبر کوي او کیفیت ښه ده.
بل یو بل پوښتنه بل تاسو څخه حاجی صاحب راکیم، چې خوندې بیا څنګه ده؟ د خوند مسله په وریجو کې ډېره مهمه ده کنه؟
بل نه، د وریجو کیفیت چې ده په پوخ کې ده، یعنی دا په دویم ډول دی کیفیت کې دي چې هغه یعنی موږ دلته چې خلک سیلا ورته وایي چې پلاو ته کیږي، دا په دویمه درجه کې یو لس یو ویش په اوله درجه کې چې کائنات نومیږي، هغه په انډیا او پاکستان او په بنگلاديش په نورو ملکونو کې د دې ښه کیفیت ده. په دویم نمبر کې 15 09 15 صفر نه چې دي هم د دې پوخت ښه ده، او هم د حاصلاتو لیانه مرض او د شم د ظرفیت قوي ده، او بود لحاظ نه ځکه دلته موږ کم بود دي او بله روزیات په دې کې بیا دې کیفیت ډېر ښه ده.
ډېره مننه، سلامت وسی. حاجی صاحب عمرخیل، تاسو خو د وریجو سوداګر هم یاست، خلک کومې وریجې ډېرې اخلي؟
اصلا ما مخکې به ته وویل چې د دې وطن هغه ښه خوند او ښه کیفیت چې لري هغې ته باڼه وریجې وایي، چې هغه په بعضې بعضې جایو کې په افغانستان کې کېږي چې هغه هر چېره نه کېږي، کومه جایي نه چې ښه شوباده ولري او ښه آب و هوا ولري هغه شولت کې کېږي، هغه لا تر اوسه پورې کمپنیو ته نه ده رسېدلی، هغه خلک په محلي شکل باندې وریجې کوي، ډېر خلک هغه پسې دي چې هغه واخلي، هغه د ښه خوند څښتن هغه ده.
امدادی باڑی په باره کې پښتنه کوله، خواندې شته او دانې بیا څنګه ده؟ دانې مشته ده لاندې څنګه ځکه چې په وریجو کې دانې مثلا ډېره مهمه ده، چې څومره وژدي شي غمره وای بهتره ده،
هغه څومره چې خوانده هغه مره وګدېدل هم دي چې نه اندي سیلا غمره وګدېدلی شي او نه پاکستاني او نه کائنات، یو هم هغه مره نه شي وګدېدلی لکه باړه چې هغه اصلي باړه چې وګدېږي، او هغه ډېر یو نرم شکل لري چې بیخي بل رقم یو سیستم لري. هغه نو که تاسې کوم وخت کې کندوز ته څوک راغله او یا موږ در ولېږلې چې هغه تاسې وخورئ، بیا پوهېږي چې هغه څخل شی دي، خو هغه یو شي چې او بل دغه سره زراعتي شوله خلک ډېره خوښوي چې اوس عام رواج ده، او راغلو خبره د کائناتو ته ده، د کائناتو تخم د ما یو ملګری و، هغه کال یو 3 شپږ کاله مخکې د شوای فیصل په نامه باندې فابریکه د وریجو لري، هغه له کوم ځایه راوړی و، دلته چا نه کاره، بیخي دا خلک ورسره اشنا نه و، بلد نه و، په هغه وخت کې د زرغون کمپنۍ نه و جوړه،
بیا ما ته وویل چې ته دلته راشه. زه چې راغلم دا خلکو ته چهار څه ما وویل چې دغه تخم یسي دغه تخم دغه نورو ملکونو چې دغه واردات او صادرات لري هغه ټول ښه تخمونه یې کړي دي چې دغه رقم سیستم لري، خو رښتیا دا تخم چا یې نه وړ. بیا دا سل بوجي تخم دا ټول ماتې ویوړ ماتې ویوړ زیاتي مې دا واخیستې او بل ملګری هم راسره و، خو دا هم په دې خپلو ځمکو کې ټول وکاره. دا هم چې وکاره دې داسې یوه نتیجه ورکړه چې له دې زراعتو یې نه له دې ټولو غوغو نه یې بالاخره یو تریشل مه مورته واخیست او دې ته هم خلک راټول کړي او بعضې کمپاینونه مورته وکول. دا خلک راغله بالاخره دا شوه چې وکتلې زیات کمپانۍ ته راوړې له دې نه مریضې وختلې. دا وریځو کښې بیا بعضې چې کوم ځای خیرات و یا توري و هلته مې انتقال کړې هغو خلکو په خېز کړې چې وی لیدلې دغه شولې اوس رواج شوي دي. یو کم کثیر تخمونه به دې نورو خو ټولو ځایو ته نه دي رسېدلي تر اوسه پورې. که چېرې دغه د کائنات په نامه باندې چې دلته اوس مشهوره شوې ده او دا مونږ ورسولی شو ټولو دیقانانو ته او د دې لپاره فابریکې جوړې شي چې په محلي شکل باندې دا نه وریځې کېږي، نو دا خود به خوده به دا د مونږ وطن د ښو وریځو شیختن شي، مارکیټ به هم پیدا کړي، بازار به هم پیدا کړي، له خلکو سره به رقابت هم وکولی شي او هغه د خلکو وریځې چې دلته راځي د هغې مخنیوی هم همدغه کار کولی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. استاد صاحبانی، په دې نوره نړۍ کې البته چې څومره د وریځو په باره کې ځینې شیان ولوستل مخکې تر دې چې د سټوډیو ته راشمه، او اوریدلی مې هم و چې نسواري وریجې خلک خوښوي. نسواري په دې خاطر چې همې ګټه وای ډېره ده، همې ضرر کم دی. دا سپینې وریجې چې خصوصا که څوک ډېرې خوري نو د شکر مرض یا د قند مرض پیدا کولی شي، خصوصا هغه خلک چې یو څه استعداد هم لري د هغوی لپاره ډېرې بدې دي. دا هم وایي داسې دي لکه په وړو کې چې تور اوړه بهتره دي، هغه هر څومره چې سبوس ډېر وي هغومره بهتره دي، هضم یې ښه وي، او هر څومره چې اوړه سپین وي هغومره مضر دي. د وریجو په برخه کې هم دا شی ده، لیکن زموږ په وطن کې ولې دا ډول وریجې نشته؟ تقریبا ما خو نه دي اورېدلي
جناب سروا صاحب، دا د سپین وریجو عرب دی چې نشته که خړې وریجې تاسو
نه؟ دا خړې نسواري رنګه چې دي
په افغانستان کې خو تقریبا پنځه شپږ نوه بیخي مشهورې وریجې دي او بیا نورې، خو اصلي حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په وریجو باندې هغه چې لازم دي هغسې تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خلکو یا د بازار اړتیا ډېره په پام کښې نه ده نیول شوي. تجاران ورونه هم که یو کار کوي هغه د تجارت پر مخ بیو په خاطر باندې کوي، دې ته زیات توجه نه کوي چې اوس دا مثلا د دې اصلاح دپاره نور څه کولی شو، نور کومې لارې چارې باید برابرې کړو. نو که چېرې په دې کې د جینیتیکي لحاظه تغییرات راوستل شي، طبیعي ده چې موږ به د نړۍ په کچه باندې چون افغانستان د آب و هوا د اقلیم د لحاظه د دغې لپاره د وریجو د تولید دپاره مساعد دی، موږ تاسو به تر ټولو ښې وریجې ولرو. باید بېرته ما مخکینۍ خبرې ته ځم، تحقیقات ته باید توجه وکړل شي او په افغانستان کښې باید په وریجو باندې تحقیقات وشي. هغه وریجې چې تر ټولو غوره کیفیت ولري د هر اړخه، هغه که د کمخکې چې تاسو اشاره وکړله که د کوم مرض د لا یعنی د تشدید سبب نه کېږي هغه وریجې وي، او یا داسې چې د کیفیت د اړخه هغه مغذي مواد چې لري هغه اړین مغذي مواد ولري، د هغې لحاظه باید اصلاح کړل شي او وروسته د هغې څخه بیا د اخینو بزګرانو ته په واک ورکړل شي. لکه د وخته چې ما ووې په افغانستان کښې وریجو دپاره دومره کار نه دی شوی، هغه په دې معنا هغه معلومات چې زه لرم تېر کال که دوه کاله مخکې په افغانستان کښې شاوخوا یو سل شل تنه وریجې په سبسایدي شکل باندې تخمونه یعنې شولې په اسلام باندې بزګرانو ته ویشل شوي دي، یو سل شل تنه، در حالې کښې چې په افغانستان کښې په اوسط ډول په کلني شکل باندې معمولا تر دېرش زره تنه میتریک تنه البته سرتیفاید شوي غنم ویشل کېږي. یعنی که وریجې د غنمو سره سړی مقایسه کړي یو سل شل تنه د دېرش زره تنه اصلا د مقایسې وړ نه دي. د دې نه معلومېږي چې د وریجو په هکله باندې که هغه علمي معلومات وي او که تولیدی معلومات وی دومره ډیر کار نه دی ورته شوی که چیرې علمی تحقیقات کیږي او په دې باندې کار وشي حتمی چې موږ به وریجه چې غوره وریجه دي دغه تولید او اندازه نور هم ډیره شي او کولای شو بیرنه یو غدو ته مغه بیا صدیر کړو کله چې کیفیت او خوند او همدارنګه اندازه د خلکو یا د مصرف کوونکو د خوښې وړ وګرځي د هغې لپاره بیا بازار هم په اسانۍ باندې پیدا کیدلی شي.
ډیره مننه استاد. حاجي صاحب راکم، په افغانستان کې ډیر خلک زړې وریجې خوښوي، وایي هر څومره چې زړې شوي وي رنګ یې زیړ بخونی وي هغه بهتره دي. دا دلیل یې څه دی؟
زړې وریجې په دې باندې چې دی وریجې چې دا خپله نمی لري، یعنی لندوالی لري، کله چې وریجې جوشکیږي پخیږي نو دا د اوبو په واسطه جوشکیږي. کله چې هغې نه خپلې د بیروني اوبه بالکل صحیح وچې شي نو بیا ښه بخ ورکوي. دې په مقابل کې لکه اوس مونږ چې د ټوبلاین سیستم په واسطه مونږ کومې وریجې جوړوو، د دې پوخ هغه د زړو وریجو په شانتې دلته اوس پوخ ورکوي، خلک یې خوښوي هم. نو دینه وچولو دی واجینه چې کله وریجې وچه نشي نو بیا پوخ کمزوری، څونه چې وریجې خپله اوبه ختمه کړي وچه شي بیا پوخ د زړې وریجې په شانتې کیږي. دا خبره صحیح ده.
ډیره مننه. او حاجي صاحب عمرخیل، که غواړو چې وریجې واخلو د خو وریجو نښې څه دي؟ زموږ اوریدونکو سره شریکې کړي چې که بازار ته تلله وریجې اخیستلې بیا همدغه نښې په پام کې ونیسي. بله،
یو هغه وریجه ده چې عموم دیقانې باسي، هر رقم وریجه چې وځي هغه وخت کې به د وریجو پېژندل ډېر سخت و. بعضو خلکو به هغه وریجه پېژندله چې دغه وریجه اوس ښه ده، هغه وریجه به بیا بعضو خلکو پېژندله او نور پېژندل یې ډېر سخت و. دا اوس چې فابریکې را پیدا شوي دي او فابریکه وریجه باسي، د فابریکې وریجې که هغه یو قلم باسي که شل قلمه باسي د هغې وریجې ټولې یو رقم وي. په هغه ستاندرد باندې پخ کړي وي، ستاندرد باندې بخار ورکړی وي، په هغه یو ستاندرد باندې ماشین نه راوځي، هغه شولې په یو رقم وچې شوي، هغه ټول ښه پوخت ورکوي. او هغه محلي خلک چې باسي که چا لږ په جیګي کې ډېر پوخت ورکړی وي، هغه په بوټي کې چې راواخلي لږ چې خوی ورته ښکاره شي، هغه خوی وریجې وایي دا ښې وریجې دي، دا خوی وریجې دي، یعنې ښه پوخت یې ورکړی ده، هغه به پوخت ورکاوه. نو بعضو به بیا بوی ونی چې دی بوی نه وي کړی په څا کې، له څا به یې بوی اخیستی وتې یا به یې له پوچکو سره اچولی وې. نو داسې پېژندلې سخت دي د هغو وریجو چې محلي خلک یې باسي. او د فابریکې وریجه یو شی ده، یو رقم ده، او دا فابریکه
بهترینه شي ده. زه وایم چې په افغانستان کې فابریکې جوړې شي، په مخه هیوادو کې چې لکه مثلا د هندو پاکستان چې د نړۍ ډېر مهم صادرونکي دي د وریجو، د دوی وریجې خو ټوله په فابریکو کې تولیدي شي یا برابري شي او استول کیږي خارج ته، پیغو کې هم فرق شته؟ مثلا د ځینو دانه لنډ وي، د ځینو اوږده وي، ځینې پنډې وي، ځینې نرۍ وي، ډېرې دا فرقونه خو بیا هم شته.
فرقونه شته خو هغه په بوجو باندې لیکلي چې دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده. چا کومه ماډل ویلې دا همغه ماډل یې، هغه چې کومه رقم ویلې همغه رقم یې، هغه ښه او بده ټوله په بوجي باندې ورته لیکلي چې دا اول دی، دوم دی، درېیمه دی، څلورمه، او نوم یې دیارې وي، نوم هم خلکو ته معلوم ده. هغه کمپنۍ په دې پوهېږي چې ما په دغه بوجي کې دغه مال ده، دغه شی پسې لیکلی شي. ورته دیقان نشي لیکلی، دیقان چې وباسي هغه نه کېږي.
عمر خیر صاحب، د وریجو یا د شولو کرل وایي ډېر سخته کار دی، همداسې ده نسبت نورو شیانو ته، غنمو ته، جوارو ته، نورو شیانو ته؟
هو، دا سخت ده، دا په دې سخت ده چې دا به په اوله مرحله کې د دې لپاره یوه کوریا اچول کېږي، د دې تخم را اخلي، په یو واړه پټي کې اچوي، هغه شل ورځې پنځه ویشت تر دېرشو ان تر څلوېښتو ورځو پورې د ده دا کوریا رسېږي. بیا دا کوریا له هغه ځایه راباسي، بیا په دې نوره ځمکه کې کتوي، بیا دا یو یو یا دوه دوه نیالوي، بیا دا نو زیاتي پسې ده. چې مثال یې لکه کومې ورځې چې د ده کوریا اچوي، هغه ته موږ بزغلای وایو. هغه چې اچوي له موږه تاریخه چې دی پسې تر پخلي پورې، چې شولې پخې شوې راویرېدلې، تر وریځه کېدو پورې دا کار غواړي. دا یې دغسې غټ یو یو دراز مدته پروژه ده د دیقان لپاره،
او ډیر کار سخت ده. نو دا لا محاله دغه وګړه پروژه ده او کار ډیر ده، پکې کار ډیر غواړي. غنم خو چې وکړي یتي مغل کوټ ورکوي او یتي راوړي دي ترې شلې کې نور ته خلاص دی. دا به تر ورځې کېدو پورې دی کار لري، دا ډېر جنجالي کار دی ورځې.
بله ډیره مننه استاد. په دوه موضوعاتو لا خبرې ونه کړې او قسم وخت ډیر کم دی. یو موضوع دا ده چې وریجی کومو سرو ته ضرورت لري؟
دل لکه د ماچ د وخت ویل هغه یعنی مخکې څوک نشي کولای چې ووایي چې وریجو ته اتمن باید داسې خاوره د خاورې خصوصیاتو رو باید وکتل شي. هغه عناصر چې د سر د عناصرو په نامه یادیږي او د هر نبات لپاره اشد ضرورت دی، هغه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، یعنی دا درې عناصر حتمی باید ورته ورسیږي. په کول کې خو ولس عناصر دي چې ضرورت نبات ورته لري، خو په هغې کې بیا دغه درې عناصر چې بعضې د هوا نه دي، البته بعضې د خاورې څخه دي، لکه اکسیجن چې د هوا څخه دی، لکه همدارنګه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، کلسیم، مګنیزیم، اوسپنه او د نور د خاورې څخه اخیستل کېږي. په دې اساس باندې باید خاوره وارزول شي، وکتل شي چې کوم عنصر ته ضرورت لري. هغه عنصر ټول د کود په شکل باندې، مثال په تجارتي شکل باندې خرڅیږي. بیا چې کله د عنصر کمښت ارزیابي شو، وکتل شو، د هغې نه وروسته باید ورته تجویز شي چې کومې سره استفاده شي. په افغانستان کې معمولا په اکثر ځایو کې احتمال ولري چې موږ د پوتاشیم کموالی ډیر حس نه کړو، اما فاسفورس ته اړتیا لیدل کېږي، نایتروجن ته هم اړتیا لیدل کېږي. که داسې ځایو کې چې هلته پلیدار نباتات کرل شوي وي، چې پلیدار نباتات څخه یو مثلا مشنګ دي، باخولي دي، شاخال دي، شفتاله ده، او دغه نباتات کرل شوي وي، دې یوه ګټه دا ده چې د هوا آزاد نایتروجن په خاوره کې نصبه وي. کله چې نایتروجن په خاوره کې نصب شي، مخکې د هر نبات کرلو څخه دا نباتات په خاوره کې کرل شوي وي، په دې معنا چې هلته نایتروجن اړتیا ممکن د بل نبات لپاره ډېره کمه وي، یعنې نایتروجن کموالی ډېر کم هېڅ شي. کله چې موږ عناصر او دغه د خاورې خصوصیات په لابراتوار کې ولیدل، د هغې وروسته بیا موږ کولای شو چې ورته تجویز کړو چې کوم عنصر یا کوم کود هغې ته ورالوړی شي. په کل کې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم کودونه اساسي کودونه دي چې دا باید اکثر خاورې ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه. دا وروستۍ پوښتنه به له حاجي صاحب مرخیل څخه وکړم. حاجي صاحب، هر نبات آفتونه او مرزونه لري، غنم، جوار، ارڅه، وریجه هم لري، او استاذ په ولایت کې ډیر دي دا مرزونه او آفتونه یې کنه.
نور خو رښتیا هم مار څه مرزونه لري، خو دا وریجه یا شوله داسې یو بوټی ده چې په اسانه دغه بعضې مرزونه دومره تاثیر نشي پکولی، چې دی ډیر یو قوي او یو کلک نبات ده. خو خبره دلته ده چې دغه کماوي د دې لپاره دغه مرض غټ مرض کماوي ده. نور په دې وطنو کې چې دا موږ کرو، زیاتره وخت کې دغه مرضونه په دغه اوسنیو تخمو باندې دومره اثر او تاثیر نه لري. غیر له کماوي نه چې دوی باندې ډېر اثر لري، مرض دومره
کماوي نیکه مرغه. سلامت اوسئ. له ټولو میلمنو څخه د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کروندګر او سوداګر حاجی محمد حنیف مرخیل، د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد رحیم، له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
डबल चान बस जमाए आम चेहस कलम है न थे खंजर जमा पदड़ के थे न थे रस रबा दे तो रश पान थे फुल मैं यंदा न खबर थे बेवफा वाले रात वाए muska dwala adha de raya digi ربانے تو رشمان کرے پل میں اندانا خبان کرے پل میں اندانا خبان کرے بے وفا والے رات آئے بے وفا والے رات آئے جب جان بسر دمائے بے وفا والے رات آئے خدای سپارما وطن په خدای سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن په خدای سپارما وطن په
وطن پخلیس پارما وطن پخلیس پارما پکمالار دیرا واستما وختا پکما کما کمالار دیرا واستما واستما وختا پکمالار دیرا واستما وختا پکما کما کمالار دیرا واستما بمرم وطن پخدیس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطنستا خالق څوک زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پریدم وطن پختس پارما لمجبورین د پریدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختس پارما
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کور تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کور تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کور تاریخ دیوان شمای وطن زد کم یتیم درمان شمای وطنائی